درنو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجې شوې د اوسنی رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې. زه اسمت ساروانیم د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په اوږدو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. او چا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دي ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. ټاکل شوی دی چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینه ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شعارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 پورې په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږنوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدراعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې د ملکې د ماڼۍ باکینګام پالس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
په هلمند کې چې پخوا د جګړې مهم مرکز و، اوس د ښوونځیو د پرانیستلو لار هواره شوې.
اکثر ښوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلي وه، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې به غذا نشته.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرح منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وایي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجیاو 15 دقیقې شوې. د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکار کړی چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندیښنه ښکار کړه او ویل چې افغان ولس تر دې د ډیرو پیرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبرولاندی کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای په لږی ازادي کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د ده په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګرانه دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن به پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې سو غونډو موضوعات په کې راخستل شوی دي. شغل سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې شوانزي پرانستل شول. هلمند په دوغه ولایتونو کې شامل دی او دا یو له هغو ولایتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو له کبله اکثره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې پر شرایطو برابر انجونې او هلوکان له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څباندې یو کلنی واکمنې په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی. آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی دی؟ دا موضوع نوري اسنوري د مرکه په پیل کې د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسدالله اندیال څخه کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر ښوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې وه، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېرو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودی. یو هلمندي دا پیدا شوې ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولی چې مکتبونه تولار سي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي. ښوونکي ورته او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات سي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانستل شوي دي. زده کوونکي ورته په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالۍ کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانستل شوي دي. نو هلمندي ستا چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
اندیال صاحب، که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې ناامنی او د جګړو راپورونه ورکول کېدل، اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې ناامنی وي یا پکې جګړو دوام درلوده هلته هم کوم یو نیم ښوونځی بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب، څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي، داسې نښې نشانه څرګندېږي چې ډېری مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحاتو کمی کمیسیون لخوا چې موږ مخکې په هلمند پوهنتون کې دلته د ښوونکو ازموینه واخیستل شوه چې په هغه کې ډېر بستونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتبو لپاره وه. دا د دې معنا لري چې اکثر ښوونځي یا پرانیستل شوي دي او یا هم پرانیستل کېږي.
د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او دا هیلې له هند سره یو ځای مړاوې شوې چې د دې جام پایلوبې ته به رسی شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یوه وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلیو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته یو سل او دېرش منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشن بې پورس په همدې جام لوبو کې د هند یو سل او دوه اتیا هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر پندلسم ور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې نه وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې څوار لستي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په نولسم اوور کې شپږیزه واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پایلوبه کوي او افغانستان د پایلوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پایلوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسه شکال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحده عربي اماراتو ته انتقال شوې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او مناسب کاروبار ورته پیدا کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زادران د سه شنبې په ورځ دا وخت پر خپل ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوي او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
ډېر د مجبورۍ نه کېږي، ډېر د بې وسۍ نه کېږي، ډېر د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي، ډېر بیکار دي، ډېر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه و، نو هیڅ نه وي، ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کول ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه:
بیکاره یم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 تر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد:
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي، دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې په اړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري، نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي، نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د افغانستان نورو مسایلو تر راشو، تهران ته د واشنگتن د نوي خبرداري په اړه یو راپور لرو. متحدو ایالاتونو وروسته تر دې تهران ته خبرداری ورکړ چې د ناټو یو غړي هیواد البانیا له یو لړ تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې ایران د دغه هیواد پر دولتي ډیجیټل سیستم سایبری بریټ کړی دی. جزئیات واپري:
البانیا ایرانی ډیپلوماټان له خپل خبرې وروسته تر دې ویستل چې تهران په خپل خبرې کې په سایبری بریټ تورن کړ. واشنگتن د البانیا ملاتړ وکړ او شمنې وکړه چې د دې سایبری بریټ په وړاندې به د ناټو له دې غړي هیواد دفاع وکړي. البانیا پرون ایرانی ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې په 24 ساعتونو کې له دې هیواد ووځي. د البانیا صدر اعظم ایدریما په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د جولای په 15 د البانیا د حکومت پر ډیجیټل سیستم سایبری بریټ وشو خو دا بریټ ناکامه شو. ریما زیاته کړه:
هتیمی تلوار نابوری دیسپوزیسیون پروا ته پاک کندشتوشم.
د شورو تحقیقاتو په نتیجه کې مو داسې شواهد وموندل چې انکار ترې نشي کېدای چې دا بریټ د ایران اسلامي جمهوریت تنظیم کړی او تر سره کړی دی. د البانیا صدر اعظم زیاته کړه چې د خپلې پریکړې په تړاوی په تیرانا کې د ایران سفارت ته ورله مخه لیکه استولی او همداراز د ناټو غړي هیوادونه د تحقیقاتو له نتیجې خبر کړی دی. په پلاسمینه تیرانا کې تر پرون ناوخته پورې د ایران له سفارت سره نږدې پولیس نو ځای په ځای شوي او د ایران سفارت خبرګون هم نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو له څو اونیو څیړنو وروسته وویل چې ایران د جولای د 15 د سایبری بریټ تر شا دی. سپینې ماڼۍ له ادعا سره سم د ایران اقدامات وغندل او خبرداری ورکړ چې د ناټو پر یو متحد به د بې ساري سایبری بریټ پر ضد نور اقدامات وکړي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتونو به د خپلو متحدانو د امنیت د ګواښ او سایبری بریټ په خاطر له ایران سره د حساب ورکولو لپاره په نورو اقداماتو لاس پورې کړي. د ایران او البانیا اړیکې له 2013 کال راهیسې کړکېچن دي. هغه وخت البانیا د ایران د اپوزیسیون ډلې مجاهدین خلق 3000 غړي د کډوالو په توګه منلي وو.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا مو د خبری مجلې ته ز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې ستاسو درنو اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر افغان ترجمانانو شکایت در اورو چې په خوایله برټانیي پوځیانو سره کار کاوه. همداراز به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو ژغ در سره شریک کړو چې وایي لومړني امکانات نه لري. خو تر هر څه وړاندې فریدا سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه په روستیو سرغړوي لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوی استفادو او سرغړونو یو لست دی، او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونه کې اغیزې کړي دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتک ته ګوته نیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روانې میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوې او نیمایي وګړي یې یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي، شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن وو او جدي پرېکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانعې جوړې کړې وي.
ځینې افغان ترجمانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر اوسه له افغانستان څخه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د دوی لډل یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پر ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وایي د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره د ژباړونکو او ساتونکو په توګه کار کړی. دی وایي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي.
او د پناه ورکول د موږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي، ولې موږ افغانستان کې اوس بې سرنوشته پرېښو. موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي، پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلاتو له امله نشي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتي دي، اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی. هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی.
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو. دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئن شو چې اداري سیستم روان، ګټور او چټک شي. دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسان کړي.
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ بیا رغونی او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو برابرولو ته چندان پام نه دی شوی. له بلې خوا د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او مؤسسې هلته بیا رغونې ته تیاری وشي دوی به ورسره هر ډول مرسته وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هېڅ شی نشته. په دا شل کلو کې صرف مشته یوه د افغان بیسی مټر غلی دو هغه مند دم رساخ زور وي، دم رساخت مصروفه وي، دم رساخت مصروفیت تر درې می چې هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکی صدیق او د مرغۍ کلي اوسیدونکی جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی ښې او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلي کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی، نه مټه شته، نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلی کې چې مړی وشي یوه بل کلی ته سړی سر لږي په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د مشو نه سروډی نشته، نو د ټلیفانې مټه شته، نو د نیټ سهولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غاشته.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. موږ ته دلته د مکتب او د روغتونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې موږ ته دا زر تر زر ضرر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت